د سهار اته بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه تک راغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړي خبرونه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګانو د افغانانو سره چې له ځورونو ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړې دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په دې هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفي کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي. په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د غزې د تړانګې د روغتیا وزارت وایي د تېرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 900 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدرا پرون په یو بیان کې دا د غزې د تړانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1مه پر اسرایلو د حملې د حماس دله لبرید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د 2300 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,190 کسان وژل شوي دي. سرچینو د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته ویلي چې د ایران استخباراتو د بهایی دین لستنه لارویان نیولی دي. بهایان په ایران کې تر ټولو لوی غیر مسلمان اقلیت دی. د سرچینو د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي امنیتي مامورینو په داسې حال کې چې د محکمې حکم ورسره و یاګانه آگاهی، نگین خادمی، ارزو سبهانیان، یاګانه روحبخش، شانه شوقیفر، مشگان شهرزایی، ندا بدخش، آگا بهارا لطفی، ندا امادی او پرستو هونینی ونیول. د بهایی فعالانو د نیول کېدو لپاره دلیل او دا چې هغوی چیرته بیول شوي دي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په ټوله نړۍ کې د بهایانو شمیر 5 میلیونه او په ایران کې یې شمیر شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي، خو دا دین په دې هیواد کې رسمیت نه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پر تور سمندرګي د ولکې لپاره د مسکو خوب بریښتیا نشي. زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې پر تور سمندرګي کې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول بندري ښار کې یو شپه مخکې د روسیې پر سمندري ځواکونو د برید یوه بله هڅه وشوه. زلنسکی پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې د سیواستوپول برید ته چې د سیمې د روس پلوه چارواکو په وینا په شاو تنبول شو اشاره ونه کړه، خو ویل چې پر کریمیا او تور سمندرګي د ولکې لپاره د روسي خوبونه به رښتیا نشي. خو زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې دا د وخت خبره ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بلل دی. هغه غوښتنه کړې چې د ستونزې ته باید سمدستي د حل لاره وموندل شي. بنت همدرس د افغانستان په لویدیز کې ورسته او زلزلو ته هم اشاره کړې چې ځانمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
ریچارد بنت وایي د طالبانو ځپونکو اقدامات او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالی بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوالې اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدئ او ملاتړ یې وکړئ. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اورېدل کېږي. ښاغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پرېکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارد بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارد بینټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لرې بللي چې د لږکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشارې کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د افغان ښځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړې منیجه صدیقي نیولې ده. د دې غورزنګ یوې بلې غړې لیلا بسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې منیجه صدیقي په کابل کې نیول شوې. دا په تیره یوه میاشت کې د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه غړې ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي.
د افغان ښځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یوه بله غړې منیجه صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړې لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس منیجه صدیقي نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خود جوش غورزنګ غړي ندا پروانی او میړه یې د وږي اسمبلې په 28 نیټه او د دې غورزنګ بنسټګر جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15 نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارزې دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو ښځو شمیر له هغه څخه زیات دی چې په رسنیو کې خبرېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو 8 نجونې بندیانې کړې وې او زه یې چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزې کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ښځینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زندانی کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خود جوش ښځو غورزنګ د منیجې صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یونامه د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسي او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي او وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د پاوځ لوی درستیز ویلي دی چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځانګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. لوی درستیز امیر البحر تونی راتکن پرون د دې قضیې لپاره د موظف خپلواکي کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایه. د برتانوي ځواکونو سرتیری تورن دی چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بېګنا ملکی خلک وژلي دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د بریتانیا د پاوځ لوی درستیز ویلي دي چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیر البحر تونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلې کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و په خپل بیان کې وویل دا یې او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار ده. د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلې کمیټې هغه تورونه څېړي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لسګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو څېړنې لپاره وروسته له هغه یوه کمیټه وټاکله چې د بی بی سي پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بیلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده وو. له دې سره سره د بریتانیا د پاوځ لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د بریتانیا د زرګونو سرتیرو هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د په خبره په یو جګړه ځپلې هیواد کې خدمت کړی. موږ په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برتانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوه لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچوو ګڼ یې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په بریتانوي ځواکونو سربېره د آسترالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګنا افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې وی سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که د دې ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنکړي نو بودیجه به په نورو ولایتونو کې ولګول شي.
په کندهار هویلمند کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل سوه. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله افسخي محمد په نومونو د دغه ټولګوی دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي بندیدل زموږ ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی، ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې نفقه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک، پر سرحد، پر سپرن نقطه باندې کرالی، دا یو جنګځپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي، ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته واضح کړي چې ولې سیمپونه بند کړي دي، علت یې څه شی دی، او موږ ته دا راخلاص کړي، ځکه موږ یوازینی عاید هم د دغه لارې څخه و. اکثر استادان د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنۍ امیده میده ژوند او زندګي په برابره کړې وه.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل شوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ همسایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بند سوی، اوس دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب راسلیری دی. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم صفیا ده. معلم زده کوي، سپاره مې زده کول، خط مې زده کوي. زموږ درسونه بند سوي دي، موږ درس نه وای.
زما نوم زورا دی. موږ داسې میاشت کېږي چې بند دی. موږ دلته سبقان ویلم. موږ غواړو استادان مو راسي او بیرته موږ سیم شروع سي.
معلم سمی ولادی از مردکل خواته سیم دی. څو میاشت کېږي بند دی. مردکل ټول کشنان ګرد په کوڅه کې ګرځي، سبق نه وای.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی احسان الله وایي د تېرو شپږ میاشتو راهیسې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی. زما بچیان سرنوشته پاتېږي او بیا تعلیمه پاتېږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل، یو شی زده کوئ، اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګي موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وو چې دغه ټولګي به د څېړنو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې څېړنې به یې څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو د جوړېدو او د معیاري روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلی سړک د موټرو د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی. دوی په خپله سیمه کې د روغتیايي خدماتو د پراختیا غوښتنه هم کوي.
دا د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یوه کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي. په دې موټر کې سپاره سپرلي اکثره ناروغان دي. په خاوره او مټ کې ډیر پټ سوي دي، ځکه دغه لاره خورا لوړې او ژورې لري او ټوله یې خامه ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې لاره که څه هم لنډه ده، خود خرابوالی لامل د سیمې خلک مجبور دي چې پر فرعي لارو باندې د کومک لرونکي موټر په مرسته تګ راتګ وکړي. اغه ولی د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتا چا ډوله پخوانی کومک لرونکي بایپور موټر چلوي. د دې یادې لارې د خرابوالی څخه زیات شکایت کوي.
موږ د دې څخه ستونزو سره مخامخ یو، چې موږ نه رسېدګي کوی چې مریض راته پیښتی. نه بله خوا موږ د یوې ساعت لار، موږ د شپږ ساعته لار ده. موږ پر لارې باندې اوریج دی، موږ نسو کولی. زموږ اوریج ډېر دی، زموږ مریض در ځای نه رسېږي. موږ شفاخانې ته رسېدګي نسو کولی، بل ځای ته رسېدګي نسو کولی. نو موږ ډېر سره مایوس دی. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ غم دې وخوړل شي.
نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی او غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غځېدلې سړک دي پلونه ورته جوړ سي. دی وایي دا څو ورځې وړاندې د لارې د خرابوالي له امله موټر چپه سو او ګڼ کسان پکښې کې ټپیان سو.
سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې
شاید نور خلق بون خبر سوی مچر چپا سلو شهیدان مش خپل د اکازوی شهید سلو نور زخمیان سلو سلو زخمیان وس په کابل کې براته دي جوړ سوی نه دي سړکان په دار کان خراب دي چې در ډیر اندازې پر خراب دي شاید تی خپلم کتلای شي د دولت صداغه ده چې مش سړکان را جوړ کړي
د ورزګان د خاص ورزګان ولسوالۍ دا اوسیدونکو وایي د کیر جمهوریت نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوی او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې و. دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلې غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلې سي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کېږي خاص مرکز بازار کې نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي هغه شبکې داسې دي چې په یوه ګنټه کې ته یو لمبر نه سي میلاووی چې ته شمارې ته زنګ ووی کاټ سي چې زنګ ووی کاټ سي ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی.
د ارزګان سیمه ییز مسؤلین هم د خلکو دا ستونزې مني او په خبره یې چې هڅې فیل کړي دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې پرمختیایي پروژې فلې کړي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس وایي
خاص ارزګان ولسوالۍ ته څه موده مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و هلته څو ورځې وخت تېر کړل علماو قومي مشرانو مترفظینو د ولسوالۍ له مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه عامو خلکو سره هلته یې جلسې وکړې او خلکو سره یې غونډې وکړې د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات یې مربوطه ادارات ته رسولي دي انشاءالله امید سه هغه به محل سي.
د ارزګان خاص ارزګان ولسوالۍ د مرکز سرینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري او یادې ولسوالۍ ته غځېدلې سړک په سیندونو مندونو شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شلبری هم هر کلی موکو د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسه لیکوالي شریفی شریف پر کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی باران وری کی خاموشی ده او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی یو
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد میر استاد چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره وو داس باندې ډیر زیات خوشیږي
که تر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب به هم وایي. خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخکوه د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفی شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د لمانځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي ځلا نور ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې.
په لومړي برخه کې زموږ د بهیروالو لخوا مقالې او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه وه چې هیلې پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یوه غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبریږي. تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه کشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو د پاره چې ساسو کولی شي چې دغه زیری د زمونږ غونډه واوري او له دې زیری څخه هم باخبره شي.
آغلی نور په هغه ډله کې شامله ده چې دې غونډې ته یې مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مروی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشدی شایق و بنفشه پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړي کامله اساسی وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و، چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونی جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو او میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د داخلي شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسه لیکوال شریف د خپلو کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړي دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې د یوې ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی د خپلې مېرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. درېیمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپله مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنې کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریف شریف په خپلو کیسو کې ډېری ښځه د ښځو ښځینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان ښځینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا مخ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تېرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کېږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه همدا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. ښاپیری د دې کیسې اصلي کرکټر له خپلو هیلو منع کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تېره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د ښاپیری له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کېږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه. هغه کومه پیکه وه چې ښاپیری د خپل ژوند د ټولې کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو ایډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور ښاپیری انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په ایډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتیانۍ مینې ورسره پیدا کېږي. زه فکر کوم چې ښاپیری همدې ایډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلي ودان زیاتوي چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یادې کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې ښاپیری خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي. دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا نه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د ښاپیری د کرکټر بدلون هم یو موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه د خپل ایدیال په فراخ کې کوي او دا مخ کې هم د خوندي ته لاټګ نه منا شوی دا را ګرځول شوی دا خو هغه وخت هم وی جړل زوري وکړي خو نه خوله بند کړه او نه خو به خوراک پرې خوت
ل رواني په لوه هغه درد چې الفاظ نشي بیانولای سکوت بیانوي او هغه چیغه چې مخې نه نیول کیشي ایساریشي دب کیشي لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه مشته څه وایي؟ اغلې کامران په خپله مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډېره عالي ده، د پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغانه میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده او دومره پتنګ شوې ده چې نفس یې بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی خو یوه افغانه میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر ټکسي د صحنې په اړه وایي
موږ دلته ولیدل او ګرځېدل د امریکا او کاناډا ښارونو منظرې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلي او دا ښارونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم. مګر دلته زه د ویلوستوم کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم او پکې وګرځېدم. د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیده. ډېره مې خوښه شوه ځکه چې کلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو برازوانند ذکر آشنا ښکارېدلې. دې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداشت کتابچه مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل ځکه زموږ د رښتینې ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلی سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه ځکه دا کیسه راته ډېره اشنا او شناخته ښکار. فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر بل غړې فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وایي چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه څه نه دي لکه موږ چې په خپلو ډېرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او نجلۍ دي د فکر ټاکنې او نورو مسایلو کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نورو کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او نجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي چې دلته هم نجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګه ښایي دماغ اوندي او قد هم جګ نه دی ټیټ دی جلد هم تور بخو نه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوی ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې شته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده. ښځې احساسات درک کولو ته مینې ارزښت ته احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. او بل د کیسې چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خراب شي خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایدار وساتي اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړه شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفي شریف دغه پنځونه ډیر عالی وا او ډیر خوندور ټولګه و دي لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنه وکړي لیکوالی وکړي نه هیله دا چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکي حیرانوي. خو د اخلي عزیزی په باور د شریف شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو یې ولوسته د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اخلي شریف یو هیڅ د ژوند یو پیخه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښه نه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیست. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت دې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډېر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شېبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درښیي چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سمدستي به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
یارا غږ مې په ډبرو لګېدلی، غیږ مې ټوله په څادر کې ماته شوي، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه مې په نظر کې ماته شوي. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چاتر تار د زلفو څو ځای استلای، دری دی ماته پیاله نسکور یخی، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکور یخی. لویاله نه تختیدلی کب تجیریم، لویاله نه تختیدلی کب تجیریم، چای کسی پری رو یخی تلکیگی، تبا وای چې وګور پسې جاړي، اور تراشي ودریږي وچړپیږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډیر تازه دی، څو چینې وبی څری په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه ور الوتی، چا نیولی لکه زانه په بیدیا کې. غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبو یې هوا ووهي له غرونو، د پیل وځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي، یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې دا نسمې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل: اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه، سم له سهاره تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، نور درته ټیټ شمه سجدې وکړم که څه وکړمه، څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه، سوره زهم د بې حسو بې زمیرو په شان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه، وسم د منزه غفور زی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبا بی حسی دا او ما خام هم دی، خورا عجیبا بی حسی دا او ما خام هم دی، د زړه درزا دا موسیقی دا او ما خام هم دی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی، خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ماخام هم دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشولو وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشولو وخت دی، باران وریږي خاموشی ده او ماخام هم دی، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کلا پوشول، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کلا پوشول، خوخه مې ځکه ځان ځاني ده او ماخام هم دی، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، له منزه سره سیالی دا او ماخام هم دی، لمنزه سره سیالی دا او ماخام هم دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړی کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه.
سیمه ایزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په موخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه چې 14 سپرو پکې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبې په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې انداړو ولسوالۍ اول مقام خپل کړه او دوم مقام د ګیرو ولسوالۍ او دریم مقام د دیاک ولسوالۍ. او دغه سیالۍ چې په لار اچول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر په لار اچول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 500,000 تر 2,000,000 افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوي کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. د ازادي راډیو د مشال په څانګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم خوند به یې راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړي. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانیزم زما وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پرې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څخه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې دماغ سفت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلی دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل وو، ډېر زه ورته د غزلو پاچا وایم. او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تی نه دی، او د نن سبا بیا پاچا جی دو خو داسې دي که نه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دی ډیر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره وو داسې ما ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کوو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر یې څوک دی، خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده استاد شاولی زمزمه کړی ویلې دی، ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
ښه به وایي.
پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا،
پیاله نسکورم ده تشوما خودینا قسمتا بدلوم ده قبلوما خودینا قسمتا بدلوم ده قبلوما خودینا او خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پیالے نسکورم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمه چې تاسو ووري ده د میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې وه او شیر فکر کوم د جهانی صاحب د میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې
امیر جانا بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندرونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو ځای کې دی نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانې وی دلته هغه کمې دولتي چوټیانې چې وي هغه کې بیا مونږ راوځای شو بندرونه ولرو یا چکر ولګو یو زی ته ټولم دغه د موسیقۍ ملګری را ټول شو هغه څومره سم چې زده دی یالته ځان یو یو بل سره شریک کو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندرونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل سوی د مسافرې هغه بوت چې دی هغه پلک سپک
کله چې هم د رباب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور و
امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی د هغوی سره سم غږیږي استاد همایون ساخي ته وګوره هم دا وخت نه را روان دی نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر ننه پورې سی رباب دې ته ورسېد
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دی وبخي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلې کزه درنه فرمایش وکم دا کوم غزل به راته د خوړاندې نه کې
قربان امیر جانا زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه ووایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغ او په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي
تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې تر څو با پچل ول باندې قدم را سرګ دې لا سونا با پدروغو په قسم را سرګ دې پپټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي پپٹا درقیبا سارا لاز د فساد ورکڑی خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم چھ شرد تا ہم دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچل ول باندے قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او ترسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغل افغان زمزمه کوله دا مجله رانغاړو زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا شدیوي
لاسونا باپ دروغ پائے قسم را سرگ دے آخر بدید سپین خلیے تما تمائے مشمائے تما تمام مشمائے چشتی تہا مرد دردوں غم را سرگ دیا چشتی تہا مرد دردوں غم را سرگ دیا باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے لا سونا باپ دروب پائے قسم را سرگ دے انتظار باندی سبا شیدی نیر آئے انتظار باندی سبا شیدی نیر آئے وابی شدہ بھی ساگر شید تنم را سرگ دے وابی شدہ بھی ساگر سادش پی سنم را سرگیتی درستون و باپ چل ول بانده قدم را سرگیتی داستون و نباپ دروب و پار قسم را تارتی گاه دستور ہی دا